ثالث خوش آمدین.
ستر پروغل تاسو مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د ناټو غړو هیوادونو په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګوري یا جوزا 19 د جون میاشتې 9. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
I should also note that Afghan security forces can
زبایت ویم چې دا ونسان امنیتی ځواکونه د شکیدو په حال کې دي. دا ونسان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانی په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې دا ونانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې دا چې دا ونسان حکومت د ناټو په مرسته د خپل خلکو لپاره د داسې باثبات سیاسي نظم پلاټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 10 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل چې دغه اعلان د ښاغلي غنی لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د کافي اعتماد څرګندونه کوي او طالبانو ته یې موقع ورکړی چې جګړه بنده کړي. د جیم ماتیس په وینا دا همداراز نړیوالو ته څرګندوي چې د محمد اشرف غنی حکومت او د امریکا متحدان په افغانستان کې سولې ته متحد دي او د سولې داسې پروسه غواړي چې افغانان یې مشري کوي. وسلولو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
Elections in October will be an important
په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزه جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅو. موږ همداراز ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکی رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تل یا میزان پر 23 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان اته دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیر یې اوس له 8 څخه 17 ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا څلور شپې به موږ دلته پاتې شو. وروسته له هغې څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه. له نیکه مرغه اوس شمیر 17 کسان ته رسیږي.
د مارچ پر 23 په لشکرګاه کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان په کې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل د ثور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. هغوی غواړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته څرګنده کړي چې له جنګه څومره ستړي سوي او سوله غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې یې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامله سي. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه پرون پیل کړې چې نن به هم دوام کوي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه خپلواکه ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنګي الوتکو چې غالباً د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړې او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی شاهزاده سلمان شایي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیه کې پیلیږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ناتو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
کوم ملګری په بهر ملکونو کښې دي هغې ته دا خواست دی چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفتر مخته کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ځل بیا بحثونه وپارول. په دې خپرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په خپرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د ناتو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په داسل کې دی چې د ناتو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in afghanistan
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناتو کلک تعهد او زموږ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند د لوري د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوث ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېر 140 ته ورساوه. د ناتو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه زیاته کړي ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې پر ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان ستولتنبرګ وویل لوی مشکلات لا هم شته او سوال د بیګناه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاري ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له درو کلونو راهیسې د جګړې رهبری کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی، د خپل ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی، او طالبانو ته اجازه نه ورکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر کړندار نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزورې کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته وایست هغوی پوهیږي چې باید تاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. د پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله. ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناتو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. د بدزل کې د چی په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبري کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو علي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوری ریاست نن په ویلامې کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. دغه سازمان په سره مشرزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګری پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبري کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې تمه ده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلو چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډیر عمده دنده د اسلامي دولت نومیدل په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیوړی کول دي. رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړیتوب لپاره هیله ښودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییزې همکاري د سازمان سرونکي غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ ستونزه چې نه یو توانېدلی د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو. د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاري او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته، او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشری په انتخاباتو کې ودرېږي او یا خپل سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځنګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې. هغه د پښتنې ته چې آیا د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرائیه رئیس دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه، خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره پترس کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوښه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې کچېرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني، نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجې کړي. دا په اصل کې ده چې امنیتي ادارو د غورزنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غدارۍ او ترهګرۍ دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی، نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره وان دي د ریټن ورکوي الته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو کوو کوو، په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راواخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرعلی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويخت ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو تو ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
ما خپل خیال داري دوی د بیا ابوري حکومت کې دوی تکم سپیس لږ ډېر نه راوځو وي دي لدی ته هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم جلسي اعلان کړي د رزمک او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې د فارم آلات دا چې کیږي هغه جلسه ممکن نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکرات د فارم کم سیسټم روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو سيو ځای باندې نه شي کېدلای.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو پاړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول.
یو لړکی ہے اس میں 37 جو لوگ ہیں
دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی دارو پر ضد شعارونه ورکي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکار خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلی سیمو کې د ظلم خبره وي. خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي. خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې لانیږي خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تیرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نه شي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند خایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی به له دې فرصته د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تیر اونۍ په کابل کې په یو لوی غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بیلابیلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندې ستواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قماندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته ځواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري، د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسأله چیرو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دی وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا باسونو وپارول. ډونالد ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه، خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشیږي یا نه؟ شایي له سیاسي اړخه دا خبره سمونوي، خو موږ ته نړۍ را پاته ده چې پر مخې بوزو. هغوی باید روسیه ته اجازه ورکړي چې بیرته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز راسره وي. د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې ډلې له یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به لا پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای شي. کاناډا چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګ سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړي کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 8 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې شی یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره لري چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا ښیي چې یا وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوا دا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستوربیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو پر خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در همدادی خبرونی در مهم و خبرونو لندی، د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غني د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستورتنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د غړو شمیر اوس له 3 څخه 6 ته رسیدلی او په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته روانیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د هرات ولایت د ختیځ په شهیدای دښته کې په زرګونو کسان چې د وچکالۍ له کبله له غور، فاریاب او بادغیس ولایتونو څخه بې ځایه سوي میشدي. دوی په بې برخلیک حالت کې شپې ورځې سبا کوي. له ډلې یې 43 کلن عبدالقیوم وایي د بادغیس ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې کرنه او مالداري ورڅخه پاتې سوې ده. هغه اوس د هرات په شهیدای دښته کې تر یوې خیمې لاندې له خپلې مېرمنې او اتو ماشومانو سره ژوند کوي. عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د سږکال وچکالیو د هغه کروندې او څارویو ته زیان رسولی دی.
په ای خاطر بیځای شوم چې سال خوش سالي
ځکه بیځای شولو چې وچکالی و، څاګانې او چینې وچې شوې، کروندې مو حاصل نه ورکوي، غواګانې او پسونه مو درلودل خو تلف شول. خلکو یو غوا په 1,00,000 افغانۍ هم رانیولې و چې اوس یې څوک په 40,000 روپۍ هم نه ترې اخلي. د یو پسه بیا له 8,000 افغانیو څخه 2,000 افغانیو ته ورسېده.
د هرات ولایت محلي چارواکو ویلي چې تیره میاشت نږدې 15,000 کورنۍ له بادغیس، غور او فاریاب څخه هرات ته ورغلي او د هرات په ختیځ کې میشتې سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په ورستوي کې خبرداری ورکړی چې وچکالۍ د بادغیس، اورزګان او جوزجان په ګډون 40 ولایتونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د می میاشتې په راپور کې چې د بشري مرستو د همغږۍ په اړه دی راغلي، دغه وچکالۍ پر هغو کورنیو ناوړه اغیز کوي چې ژوند یې په کرنې پورې تړلی دی. دوی له مخکې هم غذایي خوندیتوب نه درلود چې شمیر یې 2,000,000 او 2,00,000 کسانو ته رسیږي. جانان کوچی په اورزګان کې په مالدارۍ بوخت دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سږکال وچکالۍ د دغ غوندې ګڼ نور کوچیان اندېښمن کړي دي.
ټول کوچان د دغه سره مخ دي، د وچکالۍ د دغه سره مخ دي. بارانونه نسته، که چېر دا ژمی پر موږ د بیا بارانه چیر سو، د پسرلی پر موږ بیا بارانه چیر سو. د غرونو واښه نه دي کړي، دښتونو واښه نه دي کړي، وطن واښه نه دي کړي. په دغه چې کوچۍ الم ډېر په عذاب دي.
د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. 50 کلن شکر الله چې کروندګر او مالدار دی، په وروستیو کې د قوشتېپې ولسوالۍ له یوه کلي مرکز شبرغان ښار ته کډه سوی دی. هغه له خپلې میرمنې، 5 لوڼو او لمسیانو سره په یوه وروسته پاتې کور کې ژوند کوي.
موږ د غنمو تقریبا سل منه تخم وپاشه، خو څرنګه چې باران ونه شو وچ شول. زموږ غواګانې، پسونه او چرګان هم تلف شول. په دښتو کې هېڅ شی نشته، هېڅ شی نه دی پاتې. مجبور شولو ښار ته راشو.
د پیښو د مدیریت لپاره د دولت وزیر نجیب آقا فهیم روانه اونۍ وویل افغانستان د وچکالۍ له لویې څپې سره مخامخ دی. هغه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل
دغه وچکالۍ شل ولایتونه اغیزمن کړي دي. په دې پراخه جغرافیه کې 13 میلیونه انسانان ژوند کوي. څه باندې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه څاروي عاجلو مرستو، خوړو او اوبو ته اړتیا لري.
تر دې مخکې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي وه وچکالۍ ځپلو او مالدارانو ته د مرستو لپاره یې د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان برابر کړی دی. خوله دغه ژمنو سره سره د بادغیس اوسیدونکی عبدالقیوم شکایت لري چې 3 میاشتې زیات موده کیږي د هرات په ختیځ کې ژوند کوي، خو تر اوسه کومه مرسته نه ده ورسره سوې.
زه پاچایي نه غواړم. زموږ لوږه ختمه کړئ، سرپناه راکړئ. نه غواړو چې له لوږې مړه شو. د ورځې لمر او د شپې سړه هوا وي.
افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه او مالداري ولاړ دی، وخت نا وخت د وچکالۍ له کبله اقتصادي زیانونه ګالي، خو سږ کال له هماغه پایله د وچکالۍ د راتلو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو بندوبست
په لاس کې بریکړه چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او جوړ لره. پروژه کې خو به مولچا سره وهلی نیوی، ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړي وو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولي وو. دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پوهیږي. سړی چې له بیخه په څه نه پوهیږي نو په دې به څه پوه شي. د خبراونې په پیل کې مو د سوتانو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو.
قدرمن اوریدونکو، نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي دي چې که بریالي شول څه به کوي، چې له خپلو پلانونو او هدفونو مو خبر کی. نو لومړی په ل فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو که بریالي شوي څه به کوي.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته به ډیر کار کوم، ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري. د خزو حقوق، د خزو د ستونزو هواری، د خزو لپاره د ساتیرۍ او میله ځایونو جوړول، دا به د ما د کارونو په سر کې وي. بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري، هغه کار به کوم.
مثلا کوم کار؟
مثلا اوس نشم ویلی.
د افغانستان د څلور خواوو په باره کې څه نظر لري؟
ښه نظر لرم. څلور خواوې ښې دي. که څلور خواوې نه درلودی نو بیا خو ډیره د خواشنۍ خبره وه.
مقصد مې دا دی چې حدود اربع یې که ووایې.
د جغرافي سوال دی؟
هو.
هو بخې چې له جغرافي سره مې نه ده جوړه، زه په سیاست ښه پوهیږم.
نو ته چې وکیل شي او د خپل هیواد له حدود اربع څخه نه یې خبر، څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکړي؟
خیر دی، زده به یې کړو. هیچ هم د مور په نس کې نه دي زده کړي.
اوس به هم ګلسنمې خورته راشو، دا هم احتمالي کاندیده ده. نو ګلسنمې، که ته کامیابه شي څه به وکړي؟
زه به ډیر کارونه وکم، د کار لپاره ډیر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هیواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هیواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبور شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوي؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلی شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوي چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایې ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیله شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کیږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډیر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیوله و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلی پیکۍ ستوری دوام ورکه.
په ډیر تاسف سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچا هم نه دي پیاد او ټول انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکیږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته له اقل د یو کال خرڅ واچوم.
نو ته خو به د انګلستان ملکه یې. نو
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
اوس چې مقررې د اهلیت له مخې نه، بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو له یوې مو موږ هم خبرو، پام وکړئ.
وهاله که پیاده، نوم دې څه شی دی؟
صاحب، خوري ماشین.
ټوکې مه کوه، نوم دې خیم.
صاحب، همدا ماشین مې نوم دی.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب؟
نه، دغسې نه، پښه به هم ورسره وهې او سم درېش کېږې به.
نو صاحب، ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي.
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته یې صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وې. نو ما هم غږ درته ونه کړه، له دې وروسته به نه دلیل راسره وایې او نه به هم دومره راسره غږېږې، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه، دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کړم.
ښه صاحب.
تر څو چې دا خلک نظامي ته راړوم، ډېر به مې په عذاب کې، یو یې هم پسه نه پوهېږي.
دغه دي صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نه وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر، سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګوری اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له دریش مرش مرش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلي. نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږئ تعلیم قدم بکوی او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو تزی.
نو وزیر صاحب زمون خدا شهر ندیزده اورتیا هم نور تلرو زکه چه مون خو ملکی مامورین یو.
سمده چه تاسی ملکی مامورین ای خو وزیر مو نظامی سره ده باغ نظامی وزارتونو که چه وزیران ملکی خلق دی حال تا ملکی قوانین چلیگی نه لنشتا و نه هم رسم تعظیم نه مازوم قدم شتا و نه هم دریش وز دیمونگ سیستم گردور شوه ده او پا گردور سیستم که هر مسئول خپل اصول لری او خپل قواعد پیدا کوی
نو صاحب لدی ورس تا با مخ تعلیم قدم زو
هو ما ته چی رازی باید سلامی ووهی کنه په پورتاتیف خیمه کې مواچوم سبا ته به وزارت په بام سودانه د پورتاتیف خیمه هم درو
صاحب د مخ بس ځان نشي
په دوا و دراندو سپیړو درځه کوم د وحدت ملی حکومت خو سټو کې نه دی
غبرک شیرم واوری
جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پلارت للای نشی لکه یو کالی چی دوڑی خوڑلی نیو جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پشن سهار غصوی توا هم دنی ولی لکه یو دای روزه وی زینو روزه نیولی زینی روزه نیولی زلو پا میرمن تشوی وید نسوار و اثر او رز به کال تیریگی زینو روزه نیولی زینی روزه نیولی پلارت لحی نشی لکه یو کال چی دوده خوللی نه
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریا خیل حسین حکمت او هیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
زارا چیدا اسمه بدی سیگی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کلای
نن سبا چې راهلی مه هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي
جوړوونکې مریم توخی
ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي
رنگارنګ خطبونه دی وغه دی وغوري چربی دی همغه د خپل غریبانه یاغه د نه موږ خپل وسکیږو نه خلک مرسته ډیر د گاونډیان خو ډیر هر شی وي د پکوړی پخې کې د تبولانی پخې کې موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی هر شی پخې هر شی راوړي آیا بچان مینی مور یو یغي ور شی پخې موږ تواله نه راو
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی
جماعت ورنه راوړنه دی گاونډي ټول په ټولنیز ژوند کې ډیر مثبت رول لوبولای یعنی دی گاونډیانو ترمن دی کې گاونډي ټول د خو اړیکو یو ښه فضا رامنځته کړي
او اسلام د گاونډي د حقوق په حق لا څه ویلي
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبرې دریزلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل موروسی او په امسایه کې امسایه وګوسی
قدر مناوریتونکو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه ته زموږ گاونډي ویل کیږي دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی دا چې څومره خلک له خپل بې وزله گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظره غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننۍ کور او کلی خپرونه کې واوري زه فرشته غنی یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده
لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شان یې گاونډیان هم لري د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي د همدې موضوع د خیرو خانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بې وزلۍ سر ټکوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي
مرسته نشته ده رنګارنګ قطبونه دي وغه دي غوړي چربي همغه د خپل غریبانه یا غلطه ده نو موږ خپل وسکیګه نو خلک مرسته ډیر د کوانډي هم ډیر مرسته نشته غواړي نو خاره نشه غواړي نشته چې نه چی ورته هر شی وې ناراضي خوري واسم همغه خپل تکا یو باندې خپل وخت یرو موږ روزه مات کی خاص یا کچالو په خو یا داسې هر شته مرکیږي چې نه چی شه هر شی وې د پکوړې په خیګ د تبولانی په خیګي هر شی وې ناراضي خو موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي
همداراس درې څلوه کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسی کار کوي هغه هم وای چې اوس هغه په خوانې مینا او زړسوي نشته که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکی لمخې وي نه د زړسوي لمخې بې وزلو غریب سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي
وزه اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې خپل کونډه ما بچیرا په غاړه دي که ما خام کې کور ته زمه زما بچیان وي مور وي د خلک ارشه په خیته مونږ توال نه راوړي زه دلته په دې دکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کراشي خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې چې نشته دی چې زورته ویسم څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کرا د خاطره چې د کور د پردي کور کې ناست یم د کور کرا نه غواړي ماشاءالله ښه دی د ټولو وضع اقتصاد ښه دی خو څوک د چا د کور نه څه خبر دي ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روژه کې شیم موږ کره نشته دی خپله کور کې موږ سره یو ځای همسایګان دي هر شی پخی هر شی راوړي بچیان مې ویني مور وي هغې ور شی پخی موږ ته ولې نه راوړي چې موږ ځان ته پاخه کړو لور مې روژه نیسي زه م روژه نیسم وایم خیر دی بچی په ځان باندې سخت تیره کې د کور کراه وکما یا تاسو ته چې راوړم خود مې زړه مې ورته کیږي چې ماغي وخوري مونږ ورته ګو
د نه مې نه هي د یکتوت سیمه اوسیدونکو شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روژه مات لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روژه مات نه لیږي چې یو خو خلک بوختي او بل دومره سره نه پیژني
وو ګوندیان ولې نه ډیر دي وز اقتصاد زنه بي وزل دي زنه متوسط دي زنه سرمایه‌دار دي اوس خو مرسته نه کوي هیڅ چا سره مرسته نه کوي ځکه اوس مصارفات ډیر شوې دي هر څوک پویږي ځان پویږي وز اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ گاونډیان سره مرسته نه کوي او گاونډیان مونږ سره مرسته نه کوي دا دوه روښ تومره ژوند ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډیر دي په اطرافو کې ډیر دي په ورسوالي کې ډیر دي
دریش پته کلن سادولا د کابل خار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دوه دو روایت دي چې دروژي په میاش کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وی لیږي او دوی هم خپل گاونډیانو ته په ځانګړي توګه هغو ته چې بي وزل دي روژه ماته لیږي
او روژه خو به راس برکت میاشته چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداري کوو یو بل سره روژه نه دوی هم را لیږي کله بولانی را لیږي کله شفتل صاحب نو داس نور چې پخوي پر را لیږي طبعا یو خو اجتماعي ژوند د سره بل سره شریکي او هم د اسلام د نگار هم د اجتماع ټولنې ژوند نگار دا دوه طبعا مثبت رول لري دا غچا چې اقتصاد ضعیف دی یا مثلا همسایه دی هغه ته ورلیږي ان په پور نه روژه ماته مثلا ټول څه سره دغه کې یا صدر کنه په
پور نه هغه به الهی هغه
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای په پکتیا کې بیا دا روا ډیر دی او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه مات لیږي له نورو بېوزلو سره هم د روژه مات په وخت کې د خرما مرسته کوي
ولا د موږ یعنی د روژه مات په وخت کې اقران یو شپږ ور روژه مات هغه خوراکي توکي وي په دسترخوانه کې درشي یعنی دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي مختلف کورونو نه راځي هم د غراز موږ کور نه نور کورونو ته ځي روژه مات وړنه راوړنه دا ډیره د روژې په میاشت کې ډیر زیات نو ښه خبره ده چې د غریبانو یا غسر مرسته وشي په دې میاشت کې د ډیر د خیر کار حتی د خرما په اندازه کڅوک د چا سره روژه مات چاته ورکی دا ډیر ثواب دی نو تر خپل وسه پوان پر راځي
د لوګر ولایت اوسیدونکو حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماته لیګل را لیګل کوي له ګاونډیانو سره په ځانګړي توګه هغه ګاونډیان چې بېوزله وي
موږ په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه مات په رابطه لرو دا هغه ګاونډای موږ په نظر کې نیسو چې دغه اقتصاد ضعیف وي یعنی دغه روژه ماته یو شاید په کور کې پخلای کوو بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول ته فکر وکړو چې دا بوی د فامیل باندې لګي مثلا د قطر نه هم یو څه وسره مرسته کوي کومه کوي د نږدې څنګ په څنګ غوړ بیا هم دا کار کوي موږ ترې یو کاسه یو شای څه خپلې دا ویلې پس نو دا رواج دی نو دا حق بیا سیاست او تم ورکړ سوی دی چې تاسو کې بیرون هم سایت مسافر څوغه کوي باندې یو ټوپ پیلا کوي ورو باسي
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماتي لیګل را لیګل څومره ګټه لري افغان لیکوال او چېډون که سید نظیم سیدی راته وای
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د گاونډي د حقونو تشریکول نو صحابه ول چې مونږ وډر او غزمن دار لدې لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه نو په دې کې شک نشته چې کله دغه پدیدې مونږ مراته وو مونږ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمونږ د گاونډیان سره راشه درشي زیاتیږي زمونږ د گاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات د ټول پښتنه کیږي او تاسو په دې پویږي راشه درشه هغه شاید چې تاسو کله راشه درشه شو کوي هر ډول ستونزې هر ډول خپګانونه هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا پام دې باندې منځل کیږي پاکیږي له منځه ځي او په رښتینې معنا هغه ټولنه چې د پاغې کې امن قایمیږي اول ته دوستي او خپلنی راتلی شي
درنو اوریدونکو دا چې ګاونډي ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې
تاسو یې زدي رادیو ته ورجیاس د کور کلی پروګرام د څو شیبو د پاره درو یو تازه راپور زموږ ګوتو ته راغلی دی د وسلولو طالبانو ځینو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربان د پیشنهاد په اړه عکس العمل ښولی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې له وویشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربان اعلانوي ولسمشر ویلي وه چې په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلولو طالبانو خپل تهاجمي عملیات ودروي دا چې وسلولو طالبانو تازه څه ویلي نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی شفق صاحب کوم معلومات ستاسو سره په دې اړه ستاسو په سمیره باندې
بله سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه طالبانو د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر پورز یا د اختر پورز او د خوخیو د مراسم د خطر سره کول په خاطر طالبانو خپل ځواکونه ته ویلي دي چې دوی باید په کورونه او افغان ځواکونه باندې نه بهرنیان له دې څخه په افغانستان کې بهرنی ځواکونه له دې څخه مستثنا دي او ویل دي چې په افغان ځواکونه باید حمله ونه کړي طالبانو چې دغه اعلامیه خبره کړي په دې کې 15 عمده ټکي دي چې یو امداد چې باید په کورونه او افغان ځواکونه دوی حمله ونه کړي طالبان او دوه امداد چې په بهرنی ځواکونه د خپل حمله امداد جاری وساتي دریم موضوع چې دغه داد چې په عین حال کې ویل دي چې کوم بندیان چې طالبانو سره دي د غوی پاړه باید سیډنی وسی او کچری غوی تضمین ورکولای شي د غوی د غوی د خلاصولو یا د خلاصون یا د آزادولو لپاره د زمينه مساعده سي سلرمه موضوع چې د غداده چې ویل شي دي چې طالبانو سره چې کوم بندیان دي د غوی لپاره د زمينه مساعده سي چې اختر په خوشحالي ول مانزي او د غرض د کورنۍ سره د ملاقات خاط نه هم مساعده سی او پنځمه خبره چې فکر غلی هغه داده چې طالبان دی په هغه سیمو کې چې عام خلک هلته ګڼګونې کوي د اختر په ورځو طالبان دی هلته نه ورځي تر څو چې د دوی په خبره یا د طالبانو د اعلامیې له مخې عام خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نو طالبانو مثبت ځواب ورکړی خو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د اوربند موضوع به یوازې د اختر درې ورځې یعنی د اختر اوله ورځ دوهمه ورځ او درېمه ورځ به طالبان هم اوربند کوي او په افغان ځواکونو به حمله نه کوي.
بله شفق صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه اوربند درې ورځې به وي. د افغان ولسمشر د اوربند پیشنهاد په اړه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې څرګندونه وکړه او د ناټو سرمنشي هم په دې اړه خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د نن عکس العملونه څه دي چې دغه ډول لنډمهاله اوربند څومره کولای شي چې اصلي اوربند ته زمينه برابر کړي؟
په مجموع کې په عام خلکو کې او ته په سیاسي حزب کې چې هغه هم عکس العمل خو دا وغو هرکلی وکړ او دا یو خیم اقدام وباله دغه راس. په عام خلکو کې هم د جمهور رئیس غنی دغه پیشنهاد د اوربند چې طالبانو ته کړی د یوې ونې لپاره دا مثبت خلک په مثبت سترګو ورته ګوري او دا یو خی اقدام بللای دی. او حتی په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک هم تر ډیره تبصری امدادی چې دا کېدای شي په یو ډول سره زمينه مساعده کړي دایمي اوربند ته او حتی اصول ته. د دې ترڅنګ روسیه هم له دغه اقدام څخه د افغان حکومت هرکلی کړی دی، ویلي چې دا ښه اقدام دی. نو ځینو استثناءاتو کې ځینو کسانو لکه مثلا امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس هغه یو ډول ویلي چې دا کېدای شي ډېرې وینې تویدو ته په راتلونکي کې زمينه برابر کړي. هغه په دې اړه ځینې خبرې کړي. نو زه د نقیص دی ول تر ډیره عام خلک له دې څخه پټینګ ملاتړ کړی دی او دا یو ښه اقدام بللی دی. او حتی دا د ولسمشر غنی هغه جرأت او جسارت بللی دی.
ډېره مننه نسیم شفق. په کابل کې ومردل چې د وسلولو طالبانو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل شولې او منلې ده چې د اختر په دریو ورځو